السلام علیکم درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو زه سید سلیمان شنایم او نن د سپینې خبرې په پروګرام کې موږ د افغانستان په امنیتي وضعیت او د گاونډیانو او خاصتا د نړیوالو د اندېښنو په اړه تاسو سره د خپلو میلمنو سره بحث لرو او خبرې کوم.
بله، شنونده ها و بینندگان محترم برنامه رک راست یا اسپین خبر، ما رویا زمانی هستم و شما را به برنامه ساعت خوش آمدید میگم.
لکم چې واوریدل زمونږ د بحث عمومي موضوع هم دا ده چې د افغانستان په امنیت او په وروستیو انکشافاتو یا پرمختګونو او مسایلو باندې غږیږو د میلمنو سره، خو تر دې مخکې چې موږ میلمانه معرفي کوو یا د هغوی سره بحث پیل کړو، غواړو تاسو ته یو راپور وړاندې کړو. په راپور کې خبر دا رسېدلی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د یو مل پلاوي سره متحده عرب اماراتو ته بلل شوی دی. د پام وړ ټکی په کې دا دی چې په سراج الدین حقانی باندې ډیر تعزیرونه یا محدودیتونه او بندیزونه لګول شوي، او حتی د امریکا د حکومت لخوانه پرې که څوک دغه په باره کې معلومات ورکړي چې د نیولو سبب شي، $10 میلیونه انعام هم ټاکلی دی. په دې اړه باندې مفصل راپور به د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واورو. بیرته راګرځو خپل بحث. فکر کوم د راپور نه مخکې وایي که میلمانه زمونږ سره وصل چې معرفي کو. شاه محمود میاخیل صاحب چې ډیر ورسره زمونږ لیدونکي او اوریدونکي آشنا دي، د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون او سرپرست و، او نن یې زمونږ بلنه منلې چې موږ سبا د بحث تر پایه پورې په خپرونه کې اوسي. او تر څنګ یې فکر کوم رویا جانې چې هاشم دانش صاحب سره په پروګرام کې دی، خو هغه به د ټلیفون په کرخه باندې چې سیاسي او امنیتي چارو یو مبصر دی او څېړونکي او شنونکي دی، موږ سره به د ټلیفون په کرخه زه غواړم کنفرم تایید کوم. دانش صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ موږ ساس ته پروګرام کې سم نه فکر کوم. ما د دانش صاحب غږ وانه اورئ، دوه احتمالا چې موږ سبا وصل شي. پر صورت ما مخکې سریزه یا مقدمه ما ذکر کړله چې د اصلي موضوع د بحث اړوند دا راپور به موږ د خپل همکار سمیع الله جلالزی په غږ کې واورو. بیرته به بحث راستنه.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د سه شنبه په ورځ پر خپل ټولنیزو رسنیو متحده عرب اماراتو ته د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي.
درې مهم فکټورونه شته. یو دا چې دغه سفر د امریکې د اجازه پرته ناممکنه وه. دا داشوي چې امریکې موافقه کړې ده چې سراج خانی و امارات ته راسي او د امارات مشرانو سره وګوري. دوهم زه فکر کوم چې دغه سفر باید د کنداري شیخ دپاره د خطر زنګ وي، باید وارخطا وي. کنداري شیخان باید وارخطا سي، ځکه د دریم ټکی دا دی چې جهان د هغوی ستړی سوی دی. جهان غواړي چې په طالبانو کې نوی لیډرشپ راپورته کړي، او د نوي لیډرشپ دپاره یو مطلوب کس هم سراج حقانی دی.
د اماراتو له مشر سره د سراج الدین حقانی لیدنه همدارنګه دا څرګندوي چې نړۍ هم په دې اړه سره ویشلې ده چې څنګه له طالبانو سره پر مخ لاړ شي.
دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه غرب او بالخصوص په غرب کې د غرب نږدې انډیوالان په سیمه کې هغوی دا درکړي ده چې طالبان باید پرې نه ښودل شي چې ایران او روسیا او چین سره روابط ډیر زیات مخته ولاړ سي. له دې امله د جلال الدین د سراج حقانی په هغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه عرب اماراتو ته د یو دوه ورځو سفر دپاره راغوښتی ده.
ملګرو ملتونو د 2001 کال په سپتمبر کې پر سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو د درلودو تر څنګ په دې خاطر هم بندیزونه ولګول چې دغه په مشرۍ د حقانی شبکې د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سره مالي ملاتړ کاوه. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی هم ویلي چې هغه چاته به $10 میلیونه انعام ورکړي چې د سراج الدین حقانی په اړه داسې معلومات ورکړي چې هغه پرې ونیول شي. خو د چارو شنونکی سیال وردګ بیا وایي چې د سیمې هیوادونه د خپلو ضرورتونو له مخې طالبانو سره اړیکې غواړي.
څنګه چې معلومیږي د منطقي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه غواړي له امارت اسلامي سره ښه تعاملات ولري، ښې اړیکې ولري، نو په دا اساس هم سراج الدین حقانی چې دغه سفر کړی غواړي له متحده امارات سره خپل ښه مناسبات ښه اړیکې نور هم ورغوي.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته سفر کوي چې ټاکل شوی د ملګری ملتونو د رواني جون میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په حق له د دوه درېمه غونډه جوړه کړي. طالبانو د پخوا په څیر یو ځل بیا ویلي یوازې په هغه صورت کې په دې غونډه کې ګډون کوي چې شرایط یې ومنل شي. د افغان میرمنو او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې په راتلونکي غونډه کې د میرمنو او مدني ټولنې د غړو د معنادار ګډون په تړاو د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له استازو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طور که در گزارش هم شنیدید و در مقدمه روی امنیت منطقه‌ای و سفر آقای حقانی به امارات متحده عرب میباشه و سوال مهمی که اینجا مطرح میشه ای است که این مقام حکومت طالبان چگونه به صورت رسمی وارد کشور میشه که متحد نزدیک ایالات متحده در حوزه خلیج است. آقای دانش، برنامه را با شما آغاز میکنیم، اگر لطف کنین این را بگوین که سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان سفرش به امارات به چی معناست؟ چقدر تاثیرات خود در پی دارد بر منطقه و سایر کشورها و نظر شما را میخواییم در آغاز برنامه در این مورد داشته باشیم؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی جناب میاخیل صاحب.
بله.
ما باید بگوییم که وقتی که تفاهمنامه دوحه به طالبا به امضا رسید، در امو تفاهمنامه این بحثایی که لیست سیاس و کی تروریست است و کی نیست و سرکی جایزه تعیین شده، این مسائل در امونجا به تفصیل سر این مسائل بحث شده و این مسائل حل شده است. بنابر آن چیزی که ما در مطبوعات و در تبلیغات رسانه های امریکایی میبینیم و چیزی که عمل کرده حکومت امریکا در قبال گروپ ها و دولت هاست بسیار متفاوت هستند. چیزی که در مطبوعات گفته میشه باید سراج الدین حقانی را هر کسی که جایش نشان بده و یا همکار به خاطر از بین بردن ایشا باید 10 میلیون دلار جایزه بگیره، در حالی که CIA به امید دم و دستگاه خود اطلاع نداره که سراج الدین حقانی در کابل در کجا زندگی میکنن. علنی به وزارت داخله رفت آمد میکنن، میره و میایه، ملاقاتهایی را میکنن، به سران یونما و کشورهای اروپایی ملاقات میکنن و این سفرش به امارات بدون اجازه گرفتن از امریکایی‌ها و CIA امارات به ایچ عنوان همچون جرعت را نمی کند که از یک کسی دعوت بکنه که امریکا در بدل کشته شدنش 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده باشند. بیان یک سناریویی هست که تمام سیاسیون افغانستان را به این مصروف ساختن و این سناریو در پشت سرش یک تحول بسیار بزرگی را در بر دارد که در بحث روی این موضوع باست
و من مننه من دانش سبو بخی دا د ورستی عواقب مبارک یا قبل صحیح پلان یا غبم به تاسو نه پختنه واخلم. یا خیل سب تاسو ته بیام ستړی مشم پروگرام ته په خیر را لای وختل می پختنه په دی پهل کې منګه د امنیت پاړه غږی ګو دی کې شک نشته د افغانستان خود د سراج الدین حقانی چې ډیر مهم کلیدی غړی دی د طالبانو په حکومت کې او د نړیوال سطح باندې تر تحریمونو یا بندیزونو لاندې دی، د ډیر مهم هیواد چې عربي متحده امارات دی رسمی سفر کړي. ستاسو په باور باندې دا د څه د پاره به غوښتل شوی او څه ډول یو سناریو مخې ته ده؟ میاخیل صاحب زما غږ اوري؟ فکر کوم څه تخنیکی ستونزه ده، کوشش کوم کاران چې میاخیل صاحب بیرته په سکایپ باندې موږ سره و. بله
اوري زما اوس؟
بله میاخیل صاحب تاسو اورو مهرباني.
اول سلام دی ورسیږي تاسو ته او استاد همکار ته و همدارنګ ټول لیدونکو ته. طبیعي خبره ده چې د یو نظام د یو حرکت چې هغه وزیر داخله چې هغه په ټول لیست کې وي او بیا هغه د اماراتو ته سفر کوي، نو زه فکر کوم چې دا په خپله یو تحول ده. اما آیا دا به مثبت تحول وي که منفي تحول به وي؟ نو دا اوس مونږ په دې معنی نشو ویلی، ځکه چې د منطقې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه او همدارنګه په خپله طالبانو په خپلو منځو کې په ټولو مسایلو باندې اجماع نه لري، او هر یو کوشش کوي چې د طالبانو یعنی ایران خپل کوشش کوي د یو تعداد طالبانو سره رابطه ولري، قطر په خپل ځای فعالیت کوي، همدارنګه امارات او پاکستان او امریکا او تر روسیې او چین پورې ټول، نو هر یو غواړي چې د طالبان په منځ کې خپل ملاتړي او خپل طرفداران ولري. نو څومره چې ځکه چې بیا په آینده کې چې تحولات رامنځته کیږي یا مثبت وي یا منفي وي، نو بیا د خپلو دغه ستراتیژیکو همکارانو یا د خپلو کسانو له لارې خپل اهداف هلته عملي کړي. نو زما په فکر باندې تر اوسه پورې دغه پایلې چې آیا د دې حرکت پایلې به ښی وي یا خرابې به وي، د باندې ځکه څه نشو ویلی چې تر اوسه پورې د منطقې او د افغانانو په منځ کې او د نړۍ په
د سیو لنډ تبصره خیر ویلی شي نظرم که ورکی چې متحده عرب امارات څه ګټې لري په دې سفر کې د سراج الدین حقانی، ولې دا غواړي؟
خو چون هر څوک هغه څوک غواړي چې چا سره رابطې خیوي، د حقانی شبکې سره، حتی د جلال الدین حقانی سره د اماراتو رابطه د ډېر پخوانه د ټولس
یعنی او بخیم اخیل سی هدف مې دا دی چې لیدونکي ښه مفهوم دینه افاده کړي. په افغانستان کې امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخونزاده د دوی رهبر دی، یعنی متحده عرب امارات امیر ولی باید د داسې یو غړي سره یې کینی چې هغه اول لاس کس نه دی؟ زما صرف غوښتل لږ نورم دلته یو دغه وخت
مخکې چې دا چې مختلف مورې هر یو هیواد لري او دا یو سبب اقتصادي که د ملک تر ملک رابطه وي، نو د ملک اول کس تر ملک دا اول کس سره ګوري او هلته هغه رابطې جوړې سره، نو په دې خاطر باندې چې هر څوک د هغه چا سره رابطه ټینګوي چې هغې دپاره ستراتیژیک همکار وي، او دا یو نوی سټیج ورکول دي د آینده کوم تحولات چې په منطقه کې راځي، نو د دې لپاره یو نوی سټیج ورکول دي چې دوی بیا غو رول ولوبوي. البته
صحیح مننه میخیل صاحب.
آقای دانش، شما از تحول یاد کردن که سفر آقای حقانی یک تحول در پی خواهد داشت و به گفته آقای میاخیل هم اونا گفتن که شاید منفی یا مثبت باشه، شما چی فکر میکنین که چی خواهد شد؟ تحولی را که این سفر در پی خواهد داشت چی خواهد باشه؟
ببینین، اول خو باید این نقطه واضح باشد که طالبا از دو جنای بسیار عمده ای که تشکیل شده که جنای قندهار است و شبکه حقانی است، فردی که به سفر کرده به سراج الدین حقانی در حقیقت میتونیم بگوییم که فردی شماره دوم امارت اسلامی طالبا از نظر قدرت و پاور و تصمیم گیری است. موضوع دوم ایست که این سفر چطور در همچون یک زمان ترهریزی میشه که از یک طرف وقت حکومت اشرف غنی به پایان میرسه، مدتی که باید به صفت رئیس جمهور میبود وقتش است که باید تسلیمی صورت بگیره، از طرف دیگر نشست دوحه که یکی از نشست های سرنوشت ها در قبال افغانستان هستند که طالبا در مورد تصمیمشان در شرکت کردن در اینجا هنوز هم رای زنی داره در درون خود. موضوع سوم ایست که قزاقستان طالبا را از لیست سیاه کشید و پارلمان روسیه هم این موضوع را و در مورد لیست سیاه طالبا تصمیم روسیه هم سر میز پوتین گذاشته شده هستند. از طرف دیگه فارمت مسکو به خاطر که بیشتر فوکسش روی افغانستان در تهران برگزار خواهد شد. این مسائل را که هم را پهلوی هم دیگر بگذاریم، ما در راستای یک تحول در افغانستان قرار داریم. تا قبل از این جامعه جهانی به این فکر بودن که طالبا یک جزی از یک حقیقت از در افغانستان که تمام واقعات افغانستان را در بر نمیگیرن، یعنی میتونست 50% سرش حساب بکنن، ولی از طرف دیگه وقتی دیدن که در بین سیاسیون افغانستان در بیرون که هست هیچ نوع اجماعی وجود نداره و اینایی که در بیرون نهادها و سازمانهایی را هم که ساختن کدام جایگاه مردمی ندارند، اینا فعلا در افغانستان هم اینا از یک پایگاه برخوردار نیست، چه رهبرای جهادیست و چه رهبرای سیاسی دیگه هستن. ما فکر میکنم که تغییراتی که در یا تعاملی که با طالبان صورت خواهد گرفت بدون از اینکه یک قشر دیگی از افغانها شامل قضیه باشند، عیناً تفاهم نامه دوحه سر ساختار حکومت آینده با طالبان، امریکایی‌ها و کشورهای ذی‌دخل امرای طالبان خواهد نشستند. چیزی که در بیرون خواهد ماند مثل که در مذاکرات دوحه تمام کشورها دخیل بودند با جز از حکومت افغانستان، تمام کشورها از محتویات تفاهم نامه دوحه خبر بودند با جز از حکومت افغانستان. حالا هم تصمیمی گرفته خواهد شد که تمام کشورها دخیل خواهد بود با جز از سیاسیون افغانستان، و این یک مصیبت است و این یک بدبختی است که ما از خودخواهی خود هنوز هم بیرون نشدیم. ما هنوز هم هر کدام خود رهبر داریم، هر کدام خود محور داریم، هر کدام خود کوشش میکنیم که دیگرا باید به محور ما بگرده. سه سال است که در افغانستان فاجعه روان است، سه سال است که افغانستان یک کشور منزوی است که هیچ کس به رسمیت نمیشناسه، سه نفر رهبر با هم یک جای نشدن.
آقای دانش، شما فکر میکنید که همچو دید وازید ها بتانه که راه را برای رسمیت شناختن حکومت طالبان هموار بسازه؟
من یقین و باور کامل دارم که این از لیستی که فعلا قزاقستان بیرون خواهد کرد، در قدم دیگه در کشورهای اروپایی این اقدام را ناروی خواهد کرد. فقط این حرکات صورت میگیره و عکس العمل های نهادهای مدنی و اجتماعی در کشورهای غربی دیده میشه. اگر عکس العمل ها بسیار شدید نبود و رهبرای سیاسی کشورها زیر سوال نرفتن، آیسته آیسته این بیرون شدن لیست ها از تقابل به تعامل بیرون میشن. شما اعلامیه آخری وزارت خارجه امریکا را دیدین که گفتن که ما از تقابل به تعامل پیش میریم. یک چیزی که نباید به او بازی بخوریم این که مثلا مکال چی میگه یا فلان جمهوری خواه چی میگن، امریکا توسط یک نهاد رهبری میشن که او نهاد تصمیم میگره. شخصیت های سیاسی هر دیدگاهی را که داشته باشد به صورت فردی در تصمیم نهاد زیاد دخیل نخواهد باشد.
مننه دانش سب. میخیل سب، نظر ستاسی مخ که تبصیری ده چه تاسی یو تکه یاد کو چه کامارات متحده یوازی یو شخص چه آقا اول کس نده ده طالبان حکومت که غواری مانه ده چه دوی خپل افراد لری یا رهیوات ارچوک پا دغه عمومی تصویر که چه گورو مثلا روسیه، چین، ایران، پاکستان او حتی نور هیوادونه پا شمول ده امریکا متحده ایالات ده افغانستان پا تلاو مختلف نظرونه لری. مثلا روسیه طالبان یو واقعیت کنی او داوی چه پا طول افغانستان کنترول لری باید چه منگ ورسره خبری وکو. ترڅنګ د دفاع وزیر بیرته وی چې افغانستان لوی امنیتی خطر پیښیدونکی دی. مثلا د تاجکستان د پارلمان رئیس وی چې د افغانستان یو لوی امنیتی خطر را پیښیدونکی دی. او ایران په خپل یو خاص تعاملات ساتل غواړي. پاکستان علنی په ټول دنیا ته غږ کوي چې د افغانستان کې د دوی دشمنان دي، یا ټي ټي پی چې پاکستانی طالبان دي، دوی هلته دي او ممکن چې لوی خطر ورته پیښ شي او تر ډیرو بریدونو مسؤلیت چې وي اخیستل شوی په افغانستان کې. دغه خبرو ته په کتلو آیا دا لیدنې کتنې چې کیږي یا د افغانستان په باره کې چې دا غونډې جوړیږي، دا د افغانستان د ثبات او د طالبانو د مشروعیت لپاره رښتیا کیږي، او که دا یو بل لوی خطر مقابل کې د یوه نظامي حالت را روان دی د هغې دپاره آمادګي او تدابیر دي؟
دلته خو ډېرې خبرې دي. یو خبره دا ده چې هر هیواد خپل ګټو لپاره کار کوي، او هغه بعضې محدودې ګټې لري، بعضې هغه ستراتیژیکې ګټې لري. نو په تاوید مثال پاکستان لپاره هغې خپل هغه ستراتیژیکې، ایران لپاره چې د افغانستان نه خطر ورته زیات دی، نو هغې جدا فکر و نظر لري. مرکزی آسیا هیوادونه چې کله موږ یو مرکزی آسیا هم یوه مرکزی آسیا نه ده، ځکه چې د تاجکستان موقف د قرقزستان سره، د ازبکستان سره یا د قزاقستان سره، د دې ټولو ترمنځ فرق لري. او همدارنګه چین خپل اهداف لري دلته، او امریکا خپل اهداف لري. خبره داره چې تر اوسه پورې دغه تعامل چې کوم یو روان دی، یا په هر شکل باندې وي، په هر سطح باندې وي، تر اوسه پورې دا مثبت تعامل نه دی. یعنې دا د افغانستان د ثبات لپاره کومه ګټه نه رسوي. د افغانستان د ثبات لپاره هغه وخت کې ګټه رسول کی چې په افغانستان کې د یو مشروع قانونمند پروسې لپاره چې تر څو یو ولسواکه نظام رامنځته شي، که هغې دپاره زمینه مساعده شي او تفاهم رامنځته شي، نو په هغه صورت کې بیا افغانستان منطقه دنیا او ټول لپاره خطر نه لري. کنیوی نو دا بیا د یو بل داخلي یا منطقوي رقابتونو لپاره زمينه مساعده یا منطقوي رقابتونه او یا نیابتي جګړې همدغه نیابتي ډلې چې هر څوک حمایه کوي اشخاص افراد څوک حمایه کوي دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې دې ته موږ مثبت تعامل نشو ویلی. دا کوم حرکات چې تر اوسه پورې روان دي یا کتنې کیږي، ځکه چې تاسو ګورئ چې د طالبانو په مشرانو په خبرو کې هم ضد النقیض خبرې موجود دي. په تور مثال همدغه سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې ویل دي چې تعلیم د ښځو په مخ باید بیرته شي. دغه موجوده حالت چې کوم یو روان ده دا سم نه ده. اما مقابل کې بیا نور ګروپونه دي چې حتی د خپل معاون چې دلته وته ابراهیم صدر، یعنی هر وزارت د پاره یو بل څوک افراطي التناس ده او په خپل منځو کې سره رقابتونه لري. نو په دې خاطر باندې دا یو کشمکش په داخله د افغانستان کې او په سیمه کې روان دي، او همدا علت دی چې هر یو غواړي چې هم تعامل وکړي هم بیرته شاته لاړ شي. نو ځکه چې یو صحیح تګلاره نه لري، او چې صحیح تګلاره ته ونه لري نو په هغه صورت کې ستا پالیسي هم واضح نه وي او مذبذبه وي. نو نتیجه دا کیږي چې افغانستان نورم بې ثباته کیږي، او څومره چې افغانستان بې ثباته وي همغسې ګاونډیانو منطقې او دنیا لپاره خطر دی. نو په دې خاطر باندې اوس پورې دا منفي تعامل دی هلته دا تګ راتګ او کتنې کیږي. تاسو که د دنیا نورې ډلې وګورئ، په تور مثال په افریقا کې نیلسن منډیلا هم یو وخت د تورستانو په لس کې د امریکې په وزارت خارجې په لس کې وو. شینفین یا د آیرلینډ سیاسي ډله چې وه، یعنی نظامي ډله، هغه هم د تورستانو په ډله کې وه. حتی یاسر عرفات هم په یو وخت کې دغه ډلو کې. نو دا تغیرات رامنځته کیږي. اما خبره دا ده د افغانستان لپاره یې ګټه څه ده؟ د افغانستان لپاره ثبات یو راوصلی شي که نه شي، په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند حکومت جوړېدلی شي که نه شي، دا مسله مهمه ده. یو مسله چې مخکې دانش صاحب ته اشاره وکړه، په غرب کې یا په افغانستان نه بیرون سیاسیونه که دا سره اختلاف د نظر لري یا په یو چتر لاندې د یو تشکیلاتو لاندې نشي راتللی، اما د عمومي نظر د ټول همدا ده چې په افغانستان کې موجوده وضع چې یو غیر قانونمند او غیر مشروع او غیر ولسواکه نظام وي، دا د دنیا لپاره خطر دی. نو موږ خپل د جمهور غوښتونکو په خوځښت په چوکاټ کې موږ په افغانستان کې د یوې همشمولي پروسې حمایت کوو چې هغه کې ټول افغانان پکې برخه ولري، نه د همشموله حکومت. همشموله حکومت لپاره بیا جدا مسایل دي چې هر سړی سهم اخلي او هغه سهم حکومت هغه د افغانستان په درد باندې نخوري. نو په دې خاطر باندې موږ د پروسې حمایت کوو، او کله چې پروسه رامنځته شوله هغه بدیل پیدا کولی شي، هلته ثبات راتللی شي، ولس هم پکې برخه اخیستلی شي، او بیا افغانستان هیچا لپاره تهدید نه دی، خپل افغانستان لپاره نه د سیمې لپاره.
د پروسې باره کې وروسته بحث کوو. اوس پوښتنه و د رویا جان سره.
آقای دانش، شما میخوایم بپرسم میره که شما از انسجام و از روی کرد سیاسی افغانستان در خارج از افغانستان یادآور شدن، شما چی فکر میکنید که آیا واکنش های سیاسی افغان باعث ای خواد شد در صورت که دیده شد یا گزارش شد بر تاثیر خود داشت روی عملکرد جامعه جهانی در مبنی بر تعامل با حکومت طالبان یا خیر؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه جامعه جهانی وقتی که در افغانستان آمدن 20 سال مکمل بهترین فرصت ها را امکانات در موجودیت این
آقای دانش، آواز شما شکسته می آید، موقعیتتان اگر کمی تغییر بدین.
میشنویم. گفتم که در جامعه جهانی تا انوز هم به رهبرانی که در افغانستان هستند و شامل در جمهوریت 20 ساله بودند زیاد دلگرم نیست که اینا پس دخیل قضایا در افغانستان باشند. اگر جامعه جهانی مطلبی بودن افراد این اقوامی از یک می از چل
دانش صاحب غاګم قط وصل راځي مونږ به ولنده وقفه واخلو تاسو خپل موقعیت لږ زره بدل کړئ چې تاسو خبرې ډېرې مهمې دي او مهمه تبصره کوي چې هغه مکمل زمونږ اوریدونکي او مونږ په ګډه سره واورو سمه ده اوس به ولنده وقفه واخلو رویا جان
بله
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما را به برنامه اسپین خبری یا رک راست خوش آمدید میگیم. آقای دانش شما ادامه بدین به گفته هایتان. هنوز هم مشکل داریم با خط آقای دانش، آوازشان درست بر ما نمیان. آقای دانش آواز کمی جایتان اگر تغییر بدین.
جای تغییر داریم، بهتر شد؟
بهتر شد، بله.
ها؟
بله او دانش صاحب مهربانی غاگم او ساورو لک بهتره ده.
ما گفتم که متاسفانه جامعه جهانی مذاکرات یا تیم مذاکراتی ما که به خاطر مذاکرات بین الافغانی تعیین شد و یک تیم مطلقا افتضاح بود و بسیاری از کسا فرزندای خود به خاطر مسئولیت فساد مالی و یا مسئولیت قضایی خود روان کرده بودند، نه به خاطر حل قضیه افغانستان. از او تاریخ به بعد جامعه جهانی در مورد سیاسیون افغانستان دید.
دانش صاحب ستاسو غږ بیا هم قطع وصل شو. خیر، زمونږ تخنیک همکاران کوشش کوي چې ستاسو غږ کله ډیر باثبات او ښه او ټینګ شو بیا به بیرته تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. زه به میاخیل صاحب سره تر څو بحث ته دوام ورکړم. میاخیل صاحب، ما مخکې یاده کړه چې ستاسو دا د پروسې ټکی یاد کړو. مونږ خبرونو کې ټولو اوریدلی دي چې یو خو د جون په 13 او د جولای په 1 باندې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب او کوربتوب باندې د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړیږي، البته مشورتي درېمه غونډه. اما تر هغې مخکې دا د مسکو فورمت غونډه روانه ده یا دا نورې حاشوي جلسې هم کیږي. دغه پروسې ټولې واقعا د نظام د بدلون دپاره دي که د امنیتي خطرونو د مخنیوي دپاره؟
زه فکر کوم چې دغه د هر هیواد لکه مخکې چې ما عرض وکړ چې دیو خپل اهداف لري او د هغې دپاره غواړي چې خپل متحدین په منطقه کې او په داخل د طالبانو په منځ کې سره متحد کی او یو موقف یو واحد موقف ونیسی. خو تر اوسه پورې چې د منطقې د هیوادونو ترمنځ په خپله د طالبانو په منځ کې او همدارنګه د حتی د سیاسینو چې د افغانستان بیرون دي د یوه اجماع وجود نه لري، او کله چې دغه اجماع وجود ونه لري نو مجالس هم ګټه نه لري.
د چا په مخ کې اجماع د چا نه غواړئ تاسو؟ مثلا څوک اجماع وکړي په دې باندې؟
نو دا خو د افغانستان مسله منطقوي ابعادم لري چې د منطقې هیوادونه د افغانستان څخه بې د منطقې هیوادونو د مثبت تعامل نه هم افغانستان کې ثبات نشي راتلی، او همدارنګه په خپله افغانان هم باید په یو پروسه باندې توافق وکړي، نه په دې معنی چې حکومت یعنی همشموله حکومت جوړ کړي او هغې کې د هر چا چوکۍ معلومی وي. دا هغه زړې خبرې دي چې نتیجه نه ورکوي. او همدارنګه د منطقې نه بیرون د غټو هیوادونو ترمنځ د امریکې، چین، روسیې د دې ترمنځ هم اختلاف د نظر د افغانستان د مسایل په باره کې موجود دی. نو د افغانستان مسله یوازې افغانان نمیشي حل کولای، یوازې منطقې نمیشي حل کولای، همدارنګه یوازې هم نمیشي حل کولای، نو ډېر اختلاف اوس پورې لا موجود دی.
نه کچیرته مثلا د دوهی غونډه چې را روانه د اعلان ده او د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله شاید هماغه کوربتوب کی، د افغانستان د اړخ نه خواغوی علنی طالبانو حکومت ته بلنه ورکړې ده او ډیر وخت د سیګومان کیږي چې په خپل د طالبانو سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی او نورملګری به ورشي. خدا خو تایید شوی نه ده او نه چا ویلي تر اوسه چې راتلونکي اونۍ کې به شاید معلوم شي، مګر څوک د افغانستان د ولس او د تاسو چې یادوي د دوی نمائندګي بالته کوي؟ استازیتوب څوک وکړي؟ ستاسو په نظر څوک شته چې د افغانستان د اساسي قانون چوکاټ کې د ټولو خبرو په پام کې نیولو سره الته نمائندګي وشي؟ استازیتوب وشي
په کانفرنس د منځدي ټولنه یو تعداد کسان دا ورشي وو او د طالبانو څوک نه راغلی او د سیاسي مخالفینو چې څوک د طالبانو مخالف وو دا یو نن څوک نه درلوده. دا ځل هم تر اوسه پورې واضح نه ده چې دغه فارمټ کې به څوک راځي او طالبانو تر اوسه پورې دا تایید کړی نه ده چې دوی به په برخه اخلي. البته شرایط وړاندې کړي دي او هغه شرایط او په خپل د دوه د ونډې شرایط دا سره د ځمکې او اسمان فرق لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې دغه غونډه هم کومه نتیجه ورکړي او څه نتیجه ته لاسته
راشي. زما تاکید دا و چې ستاسو نظر څه د څوک د افغانستان ښه نمائندګي کولی شي، طالبان که بل څوک؟ که دا بل څوکي څوک به
د افغانستان نمائندګي هیڅوک نشي کولای. که طالب نمائندګي د افغانستان کولای شو خو په خلکو پر اسمت باندې پیژندلی وي او که سیاسي لوبیرون کولای شول هم یو چا به پر اسمت باندې پیژندلی وي. نو په دې خاطر باندې موږ ویو چې موږ په افرادو او اشخاصو باندې باید بحث ونه کړو. کله چې موږ پروسه باندې بحث کوو یو پروسه رامنځته کیږي او په هغې توافق کیږي، هغې کې باید هیڅوک نفي نشي. هغه پروسه په خپله اشخاص او هغه میکانیزم چې د پروسې لپاره تعینېږي بیا افراد په خپله معلومېږي چې څوک هغلته لاړ شي. په دې خبر باندې تر اوسه پورې موږ په افرادو باندې پاس کوو چې احمد محمود افراد افغانستان مشکل نشي حل کولی تر څو چې یو سیستم نظام او یو پروسه حل.
خب آقای میاخیل، چگونه همی سیستم یا چگونه همی یک برنامه رو اندازی شد و از کدام طریق به گفته آقای دانش که سیاسیون افغان دلگرم برنامه سیاسی به خاطر افغانستان فعلا نیستن، پس چگونه یک سیستم رو اندازی باید رو اندازی شد در حالی که به گفته آقای دانش سیاسیون افغانستان دلگرم برنامه افغانستان نیستن فعلا؟
هر کس از خود یک برنامه داره. ما هم از حرکت جمهوری پوهان یک برنامه داریم.
بله.
را تشریح کردیم که ما طرفدار یک پروسه همشمول در افغانستان هستیم که در اون سیاست نفی و انحصار قدرت نباشه و مردم تصمیم بگیره. به طور مثال ما یک رودمپ از ضرورت داریم که تا اصل رودمپ یک توافق به صورت نبیه. به طور مثال ما در افغانستان یک قانون اساسی را ضرورت داریم. باز به قانون اساسی کدام تیم تعیین شده که قانون اساسی را جور کنه؟ مطابق اساسی چطور یک حکومت موقت به حکومت موقت وظیفهش باید چی باشه؟ خودش یک پروسه را کار داره و اون وقت صورت امکان داره که ممالک منطقه‌ای و دنیا و خود افغانا خود که به شمول طالبا سر ازی توافق کنه. اگر توافق وجود نداشته باشه در اون صورت ما با یک حکومت غیر مشروع برو هستیم. افغانستان خودش منبع و مرکز افرادگرایی می باشه و افرادگرایی به خود افغانا به منطقه و به جهان خطر است. دیگه از این خاطر ما می خواهیم که یک پروسی به میان بیاید که و طبیق یعنی طبعاً این پروسه که به میان می آید غیر ملل متحد ما رای دیگر را نمی بینیم. از این خاطر که نمی تانه که امریکا عملی کنه یا روسیه یا چین ممالک همسایه ما یک میانجی ضرورت است و این میانجی تنها ملل متحد شده میتونه به اون صورتی که شورای امنیت ملل متحد در اون توافق صورت بگیره که ما این پروسه را عملی میکنیم.
خب آقای میاخیل بسیار ببخشید گپ شما را گرفتم. این در حال است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان جامعه جهانی، ملل متحد، شورای امنیت همیشه همواره تاکید بر این تاکید داشتن که باید یک حکومت همشمول دو که همه احزاب و همه قشر جامعه افغانستان اشتراک داشته باشن، لیکن تمکینی از طرف طالبان خو تا حال دیده نشده. شما چی فکر میکنید؟
اگر دیده میشه خب مسائل هم حل میشه.
بله.
مسائل زود حل نمیشه. بعضی مسائل سالهای سال میگیره. اگر شما ببینین وقتی که ما بین امریکا و ویتنام سر مذاکرات شروع یعنی در اونجا شروع شدن، شش ماه تیر کردن که میز مدور باشه یا مستطیل باشه. یا مربع باشه. سر امی شش فرمان سر از یک تیر کردن دیگه به حساب یک وقت و زمان میخواه، اما وقت و زمان به نفع افغانستان نیست، به نفع هیچ کسی نیست، نه به نفع منطقه است، نه به نفع خود افغان است، و بالاخره افراطیت تقویه شده میره و گروپ های افراطی در افغانستان جای میگیره و افغانستان یک مرکز یا یک میدان جنگ های و رقابت های نیابتی صورت میشه دیگه. بعدی خاطر ما میگیم که وقت باید ضایع نشه و ممالک منطقه و جهان و خود افغان ها بسرعی توافق کنه و یگانه رایش نیست که شورای امنیت از رای ملل متحد در اونجا توافق شوه و این پروسه را پیش ببره. کی به نفع همه هست. اگر نباشه
بله بسیار بخشن. آقای میاخیل چی فکر میکنید که در نزدیک به 3 سال حکومت طالبان افغانستان در چی وضعیت قرار داره؟ آیا افراطیت در داخل افغانستان رشد کرده یا خیر؟
ما از حالت بد به بدتر رفتیم و حال از بد تر به بدتری میریم اگر این رقم دوام پیدا کنه دیگه. از این خاطر ما به طرف بهبود نرفتیم و هر قدر که وضعیت افغانستان خراب شده میره، توافق به میان نمیه و رقابت های منطقوی مباشه، این به نفع افغان ها نیست بلکه به ضرر افغان هاست.
تشکر.
من نمی اخیل سب من سر هاشم دانش سب بیرت وصل شوه فکر کن و سپیغه صفایی دانش سب زمان غاگ انشالله و ریتاسی بیرت خبری اوکی چه من خاطر جمعش چه پختنه مطرح کنیست.
بله بله بله
دیره دیرم بلکل او رو دانش سب بیخی ستری مشه زه غوارم یو پختنه تاسنه مطرح کما اخیل سب خط تفصیلی پده او غاگی دو خاصتن ده امنیتی اندیخنو بارا که چه وضعیت وی دیر بتر شوه ده په دې وروستیو یو څلیرش ساعتو کې تقریبا هم د جمهوری خواهانو ډلې چې په خپل میاخیل صاحب ورسره همکار دی او تر څنګ د متحد جبهې په نامه باندې چې د طالبانو د حکومت په ضد باندې په اصطلاح ودرېدلې ده او مخالفت کېده، دوی یو دوه سندونه خپاره کړي دي. یو سند چې جمهوری خواهان دي دوی د بدیل په باره کې غږېدلې دي چې افغانستان ته لازم دي چې څه کم اقشار راټول شي. متحد جبهې دا انتقاد شروع کړی دی چې د دایش خراسان په نامه ډله چې ده ټوله تاریخچه ورته ورکړي چې تر ډیره پورې د حقانی شبکه در ملا محمد عمر پورې د جهادي رهبرانو پورې او خاصتا په خپل جلال الدین حقانی چې د اوسنیو حقانیانو پلارو د هغوی پورې وصل کړي ده او بیا په کې القاعدي شبکه او دا نور چې څنګه دوی خلافت رامنځته کوي. یعنی په یو ډول یې داسې توضیح کړي دا ټول یو چتر دی. وس چې دا د افغانستان ماحول کې او چاپیریال کې ګورو چې هیڅ ډول مشروعیت دلته نظام نه لري کې دې چې هر وخت هر څوک حمله وکړي لکه پاکستان چې څو ځلې د افغانستان په حریم باندې حمله وکړه، دغه خطر څومره د داسې یو لوی بریدونو دپاره آماده دی چې په مطبوعاتو کې دا اړخ ته داخل د افغانستان کې لوی ښودل کیږي او د بیرون دپاره یو روایت جوړیږي چې ممکن روسیه، امریکا یا یو بل څوک په اسانۍ به دغه تهدید مخنیوي ته نظامی اقدام وکړي. تاسو دغه باره کې څنګه یو توضیح کرا کوئ؟ تاسو چون دا حالات ساری ډیر
اول خو زه دا ووایم چې متحد جبهې دا موضوع چې مطرح کړی ده باید دا داسې ووایي چې دغه طالبان هم زاده د مجاهدینو دي. که موږ تاسو دغه مشران د طالبانو ټول سره را یو ځای کړو چې اوس ودی ته تروریستي ګروپ ویل کېږي او دی و افغانستان ولې دی دا ټول د دغه رهبرانو قومندانان و دغه و تنظیم چې په کابل کې و که چېرې داعش هم راواخو د دغه جهادي ډلو څخه سرچشمه اخلي بدون د شک، اما په بعضي مواقع کې منافی سره ټچ شي سره په ټکر کې دي. مجاهدین اوس یو طرف ته دي، دوی بیا د دیموکرات داوی کوي، طالبان بل طرف ته دي، داعش بل طرف دی. دا چې دا ټول ګروپونه په ماهیت کې یو شی دي، په شکلیاتو کې فرق سره کوي، منافی اوس توپیر سره لري. دا نه شي کېدلی چې ووایي په آینده داعش یعنی د طالب سره یو دی. فعلاً د داعش او طالب په منځ کې ډېر ژور اختلافات او په هغه اندازه باندې دي چې داعش سره په هیڅ عنوان باندې طالبان حتی د کېناستو اوټ نه لري چې ورسره کېني یا خپل مشکل د خبرو د لارې د دې سیاسینو سره یا د کسان باندې دي د دې سره خلا دا هوټ لري چې دا تصمیم دنیا په اساس د خلک د یو منسجم تصمیم د دنیا یا د افغانستان په اړه ونیسي دا بالکل د اوسنی واقعیتو څخه لیرې خبره ده. په دې خاطر چې اوس په هیڅ مسلې باندې د شورای امنیت متفق القول یا متفق دغه جواب نشته چې کوله یو رقم په یو شي باندې. په دې خاطر چې منافی سره تچ وکړي روسانو چینایانو امریکایانو اروپایان ډېر توپیر سره لري. زه چې زه غواړم ووایم هغه دا ده چې مونږ تر اوسه پورې دغه کسان چې د باندې دي او لیډران او رهبران دي هیچا داسې یو طرح نه ده مخته کړی چې هغه طرح جامع جهانی ته هم قناعت ورکړي، منطقي ته هم قناعت ورکړي، او اوسې کړی چې دا ټول افغانانو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د نجات لاره دغه ده. اوس جامع جهانی او د غربیان وایي که مونږ د دې سیاسینو سره په مذاکره کینو دوی تر اوسه پورې هم پر دې باندې دي چې دوی هم رهبران دي، اولادونه یې رهبر زاده دي، نمسیان دې هم د دې پسه رهبران کېږي. دوی تر اوسه زه یو مثال تاسې ته وایم، برلین کې غوښتل چې یو غونډ جوړ شي او اینن د دوهی په شکل بن په شکل یو دغسې شکل جوړ شي د برلین غونډه په حساب باندې د دې رهبرانو سره تماس ونیو چې تاسې خپل اصلي داسې استازي معرفي کړي چې هغه واقعا د غونډې کې اوسې پالیسي میکه دی او طرحه ولري. هلته اوس چې کله چې طرحه دوی ټولو یا خپل لوڼې معرفي کړې وو یا خپل زامن معرفي کړې وو، هغه پروسه د شکست سره مخته شوه. افغانستان د اوسني حالاتو کې په داسې یو بد حالت کې قرار لري چې سیاسیون د گذشته سیاسیون بې برنامه پاتې دي، بې بدیله پاتې دي او په انظار کې منفي انعکاس دي په مقابل کې وجود لري، هم په افغانستان باندې هم په افغانستان دننه کې. د بل خوا څخه طالبان خپل ځانونه یکه تازه د میدان ګڼي، یکه تازه د میدان یې هم ته درې کاله تر اوسه پورې حفظ کړی ده. موږ تاسې کراسو د هغه طالبان اوس وایو چې مثلا طالبان داسې شکل باندې دي او هغه شکل دا طالبان تاسې د حزب دیموکراتیک سره مقایسه کوي. حزب دیموکراتیک چې قدرت مومي په څو میاشتو کې خپل دوه رهبر د بینه څخه یوړه، ببرک کارمل هم د روسانو په زور باندې راغی قدرت یې تحمل کوي. طالبانو د درې کال قدرت نیولې تر اوسه د دوو حوزو په مابین کې ساق او ټوک نه دی شوی. وزیر دی نن وزیر دی سبا ولسوال دی، ولسوال سبا وزیر دی یا بل قومندان دی. په دې معنا چې دا نظام د دیو په یو عقیدې په یو ایدولوژي باندې چلیږي، د دغسې یو عقیدتي او ایدولوژي او د دغسې یو مقتدر رهبر په مقابل کې لکه ملا هیبت الله چې ولسوال وزیر کې وزیر ولسوال کې څنګه کوی چې شدار اړي د دغه سیاسینو سره مقایسه کې چې نه برنامه لري نه طرح لري او بغیر د قدرت د چوکي د تقسیم په باره کې د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ نوه برنامه نه لري. دا نسی مقایسه کېدای چې په یو خاطر د میس احمد مسعود کنه بل خاطر د میس مثلا ته شعب بدین دلاوه
کې تاسو پېښنهات څه ده؟ نه نه او بخ دانش سپ او بخ تاسو پېښنهات خیر څه ده؟ کله کې مختصر ویو
زما پیشنهاد دا چې دغه سیاسیون چې د باندې دي دا وی دي د قدرت څخه نور لیرې شي. دا وی دي نو وایي چې موږ باید په قدرت کې اوسو. دوی دي یو نوی نقشه ته دي سپور او دوی دي یو چې دا چې د دنیا د انزار او د دنیا د څخه دي
دانش صاحب متاسفانه غږم بیا هم قطع وصل کېږي. ډېر وبخښئ ډېر وبخښئ که زموږ غږ اوري ستاسې قطع وصل کېږي غږم. موږ به د اورېدونکو او لیدونکو سره سم یوه لنډه وقفه واخلو تر هغې به تاسې کېدی شي چې موقعیت سم شي یا څه موبایل یا کارت شنه خبرې کوي چې هغه دغه شي چارج واخلي یا څنګه یا موقعیت که بدل کړي. سمه ده، موږ به یوه لنډه وقفه واخلو رویا جان.
بله بفرم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو سپینی خبرې بحث اوري یا رکراس خبرونه بحث اوري روی جان پختنه درلودله دا به خیر وو زه به دانش سپ سره ورسته پختنه مطرح کوم.
از آقای میاخیل میخوایم یک سوال پرسان کنیم که با توجه به حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در امارات متحده، چی فکر میکنین که آیا سفر آقای اقانی به این کشور اتو زمینه ایجاد خواهد شد که بین این دو نفر هم ملاقات های صورت بگیره یا خیر؟
ز فکر کوم چې شاید ملاقات سره ونی کی او ممکن او هغه ډیر مخکې ز فکر نه کوم چې سره ملاقات وکړي او داسې زمينه مساعده شي. مخکې د دانش صاحب خبرو کې وایم چې ولنده تفسیره وکم منګه د زدو نقیز غږیږو هغه په دې معنا باندې چې یو طرف ته ویم چې سیاسي نه هیڅ رول نه لري، بل طرف ته د سیاسي نه توقع لرو چې داسې دي وکړي هغسې دي وکړي. ولې برنامه موجود ده، اما په طور مثال لکه ما چې مخکې عرض کړ، دوه کاله مخکې د جمهوري غوښتونکو خوځښه اولین ځل لپاره اعلان وکړه، اولین سیاسي غیر نظامي حرکت کې چې په جنگ د مسایلو د افغانستان لارې حل نه ده. په افغانستان کې د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې دا په دې تیرو څو لسیزو کې نتیجه نه ورکړي، او یوازنی لار دا ده چې د قانون اساسي د لارې باید یو مشروع قانونمند حکومت د طالبانو په شمول په دغه پروسه کې برخه ولري. یعنی دلته هیڅوک نفي شوی نه دي. البته دا چې وستاسې د نړۍ تقریبا ټول هیوادونه ګوري همدغه خبرې تاییدوي، او موږ تقریبا دوه کاله مخکې دغه اعلان کړی و. نو په دې خاطر باندې دا چې عمومیاتو کې ټول توافق لري چې موجوده حالت دا د منطقي او دنیا په ګټه ده، اما د دې موجوده حالت نه څنګه ووځي دې لپاره تر اوسه پورې مشخصه تګلاره نشته. او زمونږ هغه هلې ځلې هم دا دي چې د دې لپاره باید یو تګلاره پیدا شي، او یوازنۍ لاره هم دا ده چې د ملګرو ملتونو د لارې د شورای امنیت د فیصلې په اساس باندې دا رامنځته شي. کله چې دغه تګلاره رامنځته شوله، طالبانو مشران هم د ټول لسنه لرې کېدلی شي، او بلاخره په همدغه طالبانو ته که د یو قانوني او مشروع پروسې د لارې خلکو رایه ورکړل، طالبان به خلکو ومني، او که بل چا ته رایه ورکړه بل څوک به ومني. په دې خاطر باندې موږ وایو چې په افرادو اشخاصو باندې دلته بحث کول داسې وخت ضایع کول دي. نو موږ باید زیات په پروسې باندې توافق وکړو. پروسه په خپله اشخاص او افراد رامنځته کوي. کی ګوري دلته ریاست جمهوري انتخابات دي، پروسې دوه کسه کاندیدان رامنځته کړي دي چې یعنی عمومي سروې وکړي، اکثریت امریکایان نو غواړي چې دغه دواړه کاندیدان باید کاندید وسي، اما پروسې رامنځته کړي دي او بلاخره یو بری جمهور کې سره. نو په دې خاطر باندې د افراد باندې که موږ بحث کوو کومې نتیجې ته نه رسیږي.
صحیح، زه د ستاسو د پروسې خبره ډیره سمه ده میاخیل صاحب. منتا په دې خو ډیر کسان پوهیږي دا تیوري لحاظ نام دغه سی باید تو شوه وي، کوم چې په افغانستان کې 45 کال کېږي د اساسي قانون په لرلو سره د ټولو نظامی تشکیلاتو د موجودیت سره یا د ټولو لایحو سره یا هیڅ نظام بقا و نه کړه. تاسو هم ذکر کړه چې په زور باندې راغلی او په زور بیرته لري کړل شوی تر اوسه پورې چې طالبان حاکم دي. اوس د افغانستان شرایط سره نشي مقایسه کولای لکه تاسو هم ذکر کړله، اما که اوس وخت یو ګورو او فرض کو چې یو پروسه پیلېږي، په دې پروسه کې د هیڅ شک نشته د چا افراد یعنی مطرح سیاسیون او ځینې سیاسي ډلې شاید چې تر ټولو بر لاس ولري. مثلا په خپل طالبان چې یو واحده ډله ده، ممکن چې اثر گذار یې چې په خبرو کې کینی د د پڅان کې د سیمه مهم شخصیتونه لکه محمد اشرف غنی چې پودکاسټونه یې پیل کړی او تر ډیره پوري په انتقاد دا کیږي چې دا په خپل د طالبانو نظام ته د وبود مهار کول او د زراعت برخه کې او د نورو برخه کې مشورې ورکوي یاره ورزي، او تر څنګ بل په خوانه جمهور رئیس عامد کرزی ده چې اغه په خپل ډیر نفوذ لري، په خپل حوزه کې د اقل ډیر پلویان لري او ډیر لیدنې کوي د نړیوالو استادو سره هر وخت په خبرونو کې راځي. دغه سي شخصیتونه په دې پروسه کې څه نقش لوبولې شي، یا دوی ولی چپ دي او چا چپ کړی دي چې باید د ملي مسایلو کې ټول خلک خبرې کوي، دوی دوه کسان خبرو ته نه پریدي؟ دغه کې کله وضاحت راکړي.
ګورې ما خو عرض وکړ چې تر پروسه خو صحیح ده چې دغه لاره ده، اما تر پروسې باندې تر اوسه پورې توافق موجود نه دی. توافق ځکه موجود نه دی چې طالبان وایي چې موږ قدرت نیولی دی، نور څوک حق نه لري، او بس راشي زموږ سیستم ومني او یا تسلیم شي چې دا خلک نه مني. یعنی دا قابل د قبول نه دی. نو په دې خاطر باندې چې ولسی مشروعیت نه وي نړیوال مشروعیت هم نشي رامنځته کېدلی. راولو د اشخاصو لپاره پخواني جمهور رئیس سیبان دي یا نور سیاسیون دي، دا په هغه صورت کې رول لوبولی شي چې کله پروسه شروع شي. تر څو چې پروسه شروع شوې نه وي دی هم ان افراد دي او افراد نشي کولی چې افغانستان دغه بحران نه وکړي. یعنی لازم او ملزم دي خو په خپل وخت کې،
صحیح،
تر څو چې هغه وخت یې نه وي راغلی دی رول لوبولی.
صحیح دانش صاحب، تاسو به اوس ان شاء الله غږم صحیح زه غواړم ستاسو نظر هم په همدې پوښتنه واخلم. دانش صاحب غږ اوریزمن؟ دانش صاحب تاسو زمونږ غاوري؟
بله زه ستاسو غاورم، ما غاورم
بالکل اوس او مال هم دغه پښتنه باره کې تاسو واوري دل نه تکرارم چې وخت زاین شي او دوه دقیقې غواړم ستاسو نظر هم په واخلم.
زه په دې آن باندې ما چې بله پروسه باید تعین شي، په پروسی کې خو تاسو ته جوته ده چې پروسه خو داسې نه ده چې یو آیات د قران عظیم شان وشي. پروسه د افراد د خواته جوړیږي، د افراد د خواته تطبیقیږي. د پروسی اصلي پالیسی میکران څوک دی؟ که د پروسی اصلي پالیسی میکران هغه کسان وسی چې د جمهوریت د بربادي وای او د شکست عاملین دي او د شلو کالو د بهترین فرصتو د بربادولو کسان دي، او پروسه د دې طریقه څخه پیاده شي. دا د دې پروسی سپورت نه جامعه جهانی کی نی افغانان کی، پروسه باید داسې کسانو د خوا څخه رهبري شي چې هغه واقعا د افغانستان د پاره غواړي چې کار وکړي، زړه یې پر افغانستان باندې خوږیږي. واقعا دغه بحران او دغه وضعیت قابل د تحمل نه دی، د دې دپاره باید لاره پیدا شي. نو زما په آن باندې چې دا پروسه هغه وخت کې کېدای شي چې مونږ وضعي ته درسو چې یو تعداد تکراري انګوشنما چیري چې د افغانستان سیاست یې ګروګان نیولی دی، لکه څنګه چې طالبانو قدرت ګروګان نیولی، دوی د بهر کې پروسه ګروګان نیولی، نه خپله څه چې کار کوی سي او نه بل چاته اجازه د کار ورکوي. دا کسان تر هغو چې د میدان پس نسی ګروګان پروسی او د قدرت لمن څه خولان نسی، مونږ په دغه بوران کې به اوسو.
صحیح مننه دانش صاحب او میاخیل صاحب، مونږ یو نیمه دقه نور وخت لرو تقریبا، خو تراغي ورسته چې یو راپور او یا مرکه مونږ خبرو. تاسو دواړو نم ډیره ډیره مننه کوم کورم ودان چې مونږ سره په پروګرام کې وي، او زمنن ډیره پښتنه د تاسو د خبرو نم پیدا کیدلې شي چې لیدونکو به وي کاش کوم دا پښتنه کړې و ده، خو مونږ چون وخت ډیر کمی په دې وجه باندې مونږ
امر وکړو. از میمانای عزیز تشکر میکنیم. از هر دو میمان میپردازیم به یک گزارشی که گزارشی است، بلکه آقای آشنا یک مصاحبه است که همکارم سحر عظیمی با آقای برملی انجام داده در مورد این سفر آقای عقانی به امارات متحده عرب میباشه.
در بهبوه نشست دوحه فکر میکنم این سفر از چند جهت قابل تعامل است و باید در موردش فکر شود. اولش بسیار مشخص است که این سفر با اجازت، حمایت و حتی یک قدم پیشتر میرون هماهنگی ایالات متحده آمریکا باید صورت گرفته باشد، به دلیل از اینکه تا این کار نشده یکی از متفقین بسیار خوب ایالات متحده در خاورمیانه امارات متحده عربی نمیتونه که اینچون یک سفر بپذیره و ایره در سیاست خارجی خودش توضیح بده. مسئله دوم، مسئله یک پیام بسیار مشخص یا ریاکشن ایالات متحده امریکا و همپیمانانش در مقابل مثلث ایران، روسیه و چین میتونه باشد، به خاطر از اینکه فکر میکنن که اگر ابو قاسم که سلطان برکات و همکارانشان در مقالات نوشتن، اگر ایالات متحده و متفقینش در منطقه طالبان را به اصطلاح وطنی راحت بگذاره و بگذاره که با هر که بخواه پیش بره، امکان از وجود داره که در دراز مدت طالبان با مثلثی که از نظر امریکا بسیار جالب نیست، چین یا و ایران یک جای شوند و برنامه ها داشته باشند. ببینیم در اصطلاح جنگ یک در تئوری جنگ و در اصطلاح جنگ صدای ما را میشنوید؟
بله مسئله شما را دارم، بفرمایید.
یک تئوری است به نام حمله نخست. وقت میگن که اگر جنگ اشناب ناپذیر باشه مجبور هستن که حمله نخست انجام بده. این عکس العمل ایالات متحده امریکا که حمایت و اجازت سفر آقای افغانی را به امارات متحده داد از همین جنس است که باید
یک نظر بتین در یک
میتینگ. بله و من نه او بخواه روی چند چند علیدون که تبای توی اوزمونگ پروگرام تقریبا چی دسپین خبر یارو که راست پراوننن در افغانستان پا امنیت و تر ډیره پورې موږ د ملوانو نظرونه خو دیو کې تاسو اوریدلی او تر اخر د پروګرام موږ سره به وي موږ سره شاه محمود میخیل صاحب چې د افغانستان د دفاع وزارت په خوانه اول معاون او سرپرست تور سره او هاشم دانش صاحب چې د ترکیې نه موږ سره وسلو سیاسي او امنیتی چیلون کې د تاسو پیژنې خپل نظرونه ورکړ. موږ دواړو نه ډیره ډیره مننه کوو، ډیر وخت موږ سره په بحث کې شامل او خپل نظریات شریک کړل. تاسو د اوسیلې نه مننه کوو. کولای شي که څوک وروسته د بحث کې وصل شوی وسی اغوی دا پروگرام بیرته د امریکا غک په انټرنیټي پانو باندې وګورئ او اوري.
بله، تاوري که شما هم گفتین آقای آشان صاحب، تمام برنامه را شنونده ها و بینندگان ما از طریق رادیو شنیده میتونن، facebook.com/voapashto facebook.com/voadari. شما از طریق فیسبوک برنامه های صدای امریکا را تعقیب کرده میتونید، همچنان وبسایت از طریق محوره برنامه های ما تکرار میشه. شما میتونید برنامه های دلخواهتون از طرق مختلف دنبال کنین. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره، برنامه های مختلف داریم. بله خب، حال یک
بالکل منگی اجازه اخلو تاسو نه الله مل شای ولنده وقفه اخلو و روست دویم خبرونه پیلیگی نو تاسو تر بلاخ پوری پخدم سپارو.
اتصال زموږ استاذ پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنج شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو ل ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو ګان.
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رنا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیح الله غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا غ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا غ ورته ژمن دی.